موږ د بریتانیا پر تحقیقاتو او د هغې پر نتیجه چې وایي روسیه د دغې پیښې تر شا لاس لري پوره ډاډمن یو. تېره اونۍ د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا سکریپال د بریتانیا په سالزبوري کې د اعصابو په فلج کیدونکو موادو مسمول شول چې دواړه تر اوسه په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او روغتیایي وضعیت یې خطرناک دی. د ټیلرسن له دې څرګندونو څو ساعته مخکې د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وویل چې ډېر احتمال شته چې روسیه په دې پیښه کې ښکېلوي. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې جمهوري غوښتونکو غړو ویلي چې د امریکا د 2018 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه پلټنه پای ته رسولې او دې نتیجې ته رسېدلې چې د کرملین او د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي ټیم ترمنځ پټه اړیکه نه وه. د هغه راپور په مسوده کې چې د دوشنبې د ورځې ناوخته رسنیو ته خپره شوې او ترامپ ستاینه کړې مګر د ډیموکراتانو کمیټې هغه سمدستي رد کړې. د جمهوري غوښتونکو کمیټې ویلي چې دوی له دې سره موافق دي چې موسکو د تبلیغاتو او د ټولنیزو رسنیو له لارې د غلطو خبرونو په خپرولو سره دې هڅه کړې چې پر دغو انتخاباتو اغیز وکړي. خو دوی د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د ملي امنیت د ادارې او د فدرالي تحقیقاتو د ادارې له هغو موندنو سره مخالف دی چې وایي موسکو هڅه کړې وه چې له ترامپ سره په چې په ناڅاپي توګه د ډیموکراتانو له کاندید هیلري کلینټن انتخابات وګټل مرسته کړې وي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونې ډیره برخه هم د ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې چې د کابل له سټوډیو یې زموږ همکار اجمل تورمان مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو او منای خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. په همدې لپیل کو د ځوان فکر د دیونه په خبرونه د خبرونه ز اجمل تورمان دو عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری تاسو وړاندې کوم. د خبرونې موضوع مو د تحصیلي نندارتونونو جوړول او ځوانانو ته په ځانګړي ډول هغوی چې نوې خپل لوړ زده کړې پیلوي ګټي. په خبرونه کې را سره میلمانه دي د سګنی تحصیلي نندارتون یو جوړونکی قدرت الله کامران، دغه شان افغان لیکوال او ژورنالیست فرهاد پیلوزه او افغان لیکوال ژورنالیست او مدني فعال فرید احمد تسکین. درنو ملمنو خره خلاص دغه شان تاسو درنو لیدونکو هم کولای شئ چې موضوع په خپل نظرونه او کل درنو ملمنو څه پوښتنه لري را سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دی 0994 15 40 او 0922 15 55. شمیرې یو ځل بیا 0994 15 40 0922 15 55. په سر کې خغلې کامران تاسو راځو تاسو چې دغه تحصیلي نندارتون یو جوړونکی وایي کېدای شي دغه نندارتون په اړه اول معلومات راکړي چې څو ورځو په موخه جوړ شوی او څومره تحصیلي ماسو پکې ګډون کړي او څومره کسانو نه لیدنه وکړه. په لومړی برخه کې هغه عمومي معلومات را سره شریک کړي.
مننه تورمان صاحب. سلامونه تاسو ته د بس ګډونوالو ته. تحصیلي نندارتون په اړه به تاسو ته وایم چې دا زمونږ څلرم تحصیلي نندارتون په افغانستان کې بلخصوص په کابل کې چې د درې مخکې مور درلودلې تحصیلي نندارتونونه او دا مو څلرم نندارتون چې په دې کې موږ شپېته غرفې درلودلې، یعنی شپېته د لوړو زده کړو موسسې انسټیټیوټونه او هغه هغه څوک چې د لوړو زده کړو په برخه کې نیمالي زده کړو په برخه کې کار کوي راغلي و ترې و چتر لاندې خپل هغه د فن مظاهره هغه خپل شته هغه خپل څه امکانات چې ولسته په واک ورکړي و خلکو ته وښودل او خلکو ته وړاندې کړل د خپل مدیریت خپل استادان خپل کریکولم او خپل هر هغه څه په هنځای رښتې چې دوی څه کوي او د دوی هدف څه دی ولې یو پانتون جوړ کړی دی. د څلور ورځو په جریان کې دی و چتر لاندې په سالم رقابت سره جوړ شوی وو چې په دې کې زمونږ ډیره برخه چې و د تحصیلات لوړو زده کړو موسسې ته ځانګړې وه او تر څنګ یې موږ نیمالي تحصیلات هم درلودل او خصوصي مکاتبو هم ګډون کړی و. د تحصیلي نندارتون کې
هدف څه شو؟
هدف د تحصیلي نندارتونونو دا دی چې موږ جوړو چې موږ افغانانو ته او بالخصوص هر هغه څوک چې د افغانستان په تعلیم باندې باور نه لري د افغانستان تعلیم ورته هیڅ ښکاری او دا وایي چې د تیره دوره کې یا اوسنۍ دوره کې تعلیم په برخه کې کار نه دی سو یو یا نه کیږي. دې هدف دا دی چې موږ وښیو چې افغانستان د تعلیم ځای دی، افغانستان د سولې ځای دی، افغانستان د پرمختګ ځای دی، او هر هغه څوک چې غواړي په هیواد کې دننه په ښه فضا او په ښه توګه باندې معیاري زده کړه کولای شي. لکه موږ په افغانستان کې یو سلسلور د شخصي پانتونونه لرو، نو د دې شخصي پانتونونو یو ارزونه هم په دې نندارتونونو کې کیږي. د شاګردانو، د محصلینو، هر هغه څوک چې غواړي تازه لوړې زده کړې پیل کړي، هر هغه کورنۍ چې غواړي اولاد یې تربیه سي، سالم لوړې زده کړې وکړي، نو هغوی به د تحصیلي نندارتونونو ته راځي او د تحصیلي نندارتون د مختلفو پانتونونو نه لیدنه کوي، دوی سره به خبرې کوي، خپل د خوښې رښتې د خوښې پوهنځي او په ډېر کم په ډېر زیات ډسکاونټ باندې بدل تخپل اډمیشن کې خپل داخله اخلي. د دې یو بل مهمه ګټه دا ده د نندارتونونو وړاندې کول چې هر هغه تحصیلي موسسه چې غواړي دلته خدمت وکړي او د نندارتون کې ګډون کوي، هر هغه څوک چې د نندارتون ته راځي او نندارتون څخه لیدنه کوي او د دې تحصیلي موسساتو نه لیدنه کوي، هغوی به 50% تر 30% ډسکاونټ اخلي. یعنی دا هر هغه چا لپاره چې اقتصادي مشکلات ډیر وي او نسی کولای لوړې زده کړې وکړي، ارمان لري چې لوړې زده کړې وکړي، دا نندارتون ورته یو ښه چانس برابروي تر څو دی وکولای سي خپل د خوښې پوهنځي، د خوښې رشته، د خوښې پوهنتون چې دلته یو سالم رقابت لاندې دي، په ډیر زیات ډسکاونټ باندې، یعنی تر 50-30% ډسکاونټ باندې دلته خپل داخله واخلي، خپل زده کړو ته دوام ورکړي. سو یعنی له همدغه هدف دا دی چې موږ خلکو ته ګټه ورسو او خلک په کم پیسو باندې وکولای شي خپل لوړې زده کړې بشپړې کړي.
مننه کوم ودان د پدې اړم تاسو غوښتل ویم چې پټ کلیس ډول مثلا څونه کسان لیدنه وکړه د لمړی پښتنې برخه پات شو؟
بالکل، زمونږ د څلرم تحصیلي نندارتونه تقریبا د 20000 تر 25000 کسانو پورې موږ لیدونکې درلود چې راغله، او د څلور ورځو په جریان کې زمونږ د تحصیلي نندارتون نه د دې پانتونونو نه انسټیټیوټونو نه ننداره وکړله او خپل هغه څه چې غوښتل هغه ترلاسه کړل. یعنی په څلور ورځو کې ډیر غټ رقم دی، که څه هم د او کابل کې د ورستي خنړیو پیښو لامل زمونږ ډیری کسان د تزړه نشه کول چې د سي نندارتون کې ګډون وکي او ځان مسؤل نه باله. خو د تیرو کلونو په نسبت کې ګر چې زمونږ اشتراکونکي کم وو، خو بیا هم د 20000 تر 25000 پورې زمونږ د سروي لمخې زمونږ د غنملیکنې لمخې کسان راغلي او د نندارتون کې ګډون کړی.
ډیر ډیر مننه. خغلی پیلوه زه د خغلی کامران ویل چې په دغه تحصیلي نندارتون کې ډیره ګټه مثلا ځوانانو ته واغوي چې نوی غواړي مثلا خپل لوړ زده کړې پیل کړي، ستاسو په نظر باندې اختیار هم دا موضوع څومره مهمه ده چې د ځوانانو مراجعه وکړي اول ته د خپل خوښۍ د خپل هغه کمی اقتصاد مطابق چې دی او یو یو تحصیلي مؤسسه ځان ته انتخاب کړي، څومره ګټور دی دغه اقدام؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ملګرو ته سلام، مریدونکو ته سلام. واقعیت چې خه اقدام دی او د افغانستان په تحصیلي او د پهونیز ډګر کې دا نوښت دی. په خاله غسینه کې د شاګردانو هم په پټسترګو ځان ته د تحصیلي رښتې انتخابولې، ترڅنګ ځینې نورې ګټې چې هغه فکری تبادله ده، د مفاهیمو تبادله ده، په دې کې د یو بل سره د لیدنې فرصت ده، ټول شته دي په دغه نندارتونونو کې، بیا خصوصا د تحصیلي نندارتون چې دی واقعیت ډیره ګټه لري. زموږ په ځوانانو کې هغه مړانګې زه چې هغه پخواوه اوس هغه دغه شان کړنې او دغه شان نندارتونونه راژوندی کولی شي. یو غټه غټه سونه چې هغه د شخصي پوهنتونونو په برخه کې د ځوانان لري، هغه د فیسونو د نرخونو مسله ده چې هغه باید کنټرول شي. دا که سالم سیالي، سالم رقابت موجود نه وي په دغه ډګر کې، فیسونه به همدغه سي په ګونګ حالت کې او په همدغه سي خود سرانه ډول باندې ټاکل کیږي، او زمنګ ځوانان بل زده کړو همدغه سي به برخې پاتې وي، همدغه سي محروم به پاتې وي. تاسو که وګورئ په خارونو کې ژوند یو سنځه ده، بیا دلته د ماشومان او د ځوانانو لپاره د زده کړو سنتیا بل غټه سنځه ده. او لبد مرغه چې شخصي پوهنتونونه شخصي تعلیمي ادارې چې دی هغه یوازې په خارونو پورې منحصرې دي. که چیرته دغه شان رښتینې سیالي رامنځته کیږي او د دغې نندارتون په وسیله باندې دا کار کیږي، نو دا یوه ښه وسیله ده، یو ښه اقدام دی. یو شخصا زه ستایمه ډیر شي باید دا کلو بانډو ولسونو ته وغځیږي او ولایتو ته حتی وغځیږي. څو التم ځینې ادارې شته دي په ولایتو کې، ځینې پوهنتونونه شخصي پوهنتونونه شته دي چې همدغه جبر همدغه ظلم یې راخیستی دی په دې ځوانانو باندې. تاسې وګورئ چې کله چې د ځای که لنوم پرته ووایم چې په کابل پوهنتون دی، ماسټري د میاشتې 140000 د سیمسټر 140000 افغانۍ اخلي. نو که چیرته یو څوک 140000 افغانۍ ولري او دی بیا ماسټري وکړي، بیا د دې ماسټري ثمره ترلاسه نه کړي څه فکر کوئ چې دی به څومره مایوسی په ژوند کې؟ په هر حال یعنی د لیسانس دوره هم همدغسې کړکېچنه ده. زمونږ شخصي ښوونځي کې وګورو، زمونږ په کابل کې یا په نورو ښارونو کې، هغه هم په همدغې کړکېچ کې اخته دي او په همدغې ظلم کې ښکیل دي. نو هیله مې دا ده چې دغه لړۍ وغځیږي، دغه لړۍ پراخه شي او د دغې سالم رقابت هغه زمینه چې ده هغه رامنځته شي.
ډېره ډېره مننه. له دې کمرغه زموږ یوه بله میلمنه د مورا پوهنتون یو استاد غلې شریفه ستانکزی هم را سره په سټډیو کې دا ورته خراغلاست وي او ور ورکو چې را سره خبرې وکړي. غلې ستانکزی، ساس په نظر باندې د دغه تحصیلي نندارتونونو ګټې څومره دي د ځوانانو لپاره، د تحصیلي محسسو لپاره؟ په دې اړه ستاسې نظر هم واخلو.
مننه. تر هر څه دمخه زه ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کوم او هیله ده چې جوړه او روغ اوسي. او په څنګ کې زه بیا په دې اکله دا ووایم چې کله چې یو څوک د تحصیل په برخه کې یا که هره برخه یې غواړي یو کار سرته ورسوي، نو مخکې له هغه نه باید دغه کار باره کې معلومات ولري، دغه کار ښېګڼې مثبت یا غیر مثبت اړخونه یې باید وپیژني. نو که یو تحصیلي مرکز د زیده مثال په توګه، نو مخکې لغه باید معلومات ولري او د دې سنندرتونونو او زینو پرانستل د خو خامخا له ګټې پرته نه ده. په دې چې یو مشخص ځای، یو مشخص مرکز دوی ته وړاندې کیږي چې په یو ځای کې په یو ورځ کې یو دفعه چې دوی غواړي راسي، او هلته ټول پوهنتونونه دي، انستیتونه دي، مکاتب دي، هلته خپل هغه پروګرامونه، خپل پالیسیګانې، خپل هر څه معلومات لري هغه وړاندې کوي خپل مشتریانو ته. نو دا یو خو ډېر لوی سهولت ده زموږ د خلکو لپاره، یعنی سرګردانه کیږي نه چې موږ کوم اړخ ته لاړ شو. په همدې وجه کې خپل معلومات لاسته راوړي، بیا نو بالغه بیا خپل انتخاب تر سره رسوي چې موږ کوم شی انتخاب کړو. نو همداسې که موږ په هره برخه کې وسنجو، دا د اهمیت نه خالي نه ده. نو په دې برخه کې موږ خپل فرزند زه د مراد تعلیمي او تحصیلي کمپلیکس برخه کې کوایم، موږ په دې برنامو کې اشتراک کوو او تیر کال موږ د دې شاید اوس دغه نمایشګاه یا دغه پروګرام د تحصیلي نمایشګاه چې به موږ خپل سپانسر وو، موږ خپل دا په 1995 کال کې دا برنامه موږ د خپل پوهنتون د معرفي کولو لپاره پلار اچولې وه، چې ډېرې ګټې مو لیدلې. او اوس دا پروګرامونه موږ ادامه لري، موږ چون یو نوی پوهنتون ده، یو نوی کمپلیکس ده، او غواړو هغه خپل هیوادوالو ته خصوصا خپلو خویندو ته چې هغوی بیا په دې پوه سي چې تنه یوازینی پوهنتون چې د ښځو لپاره خدمت کوي، د ښځو له خوا ورته وړاندیزینې کیږي، دا وپیژني. همدغه برنامې، همداسې نمایشات، همداسې خپرونې، خاصې خپرونې، د کتاب ورځې، د خاصو عناناتو هغه فرهنګي کړنې چې ښځې کوي او په کورونو کې دي، هغه غواړي چې یو چیرته یې چاته وروښیي، هغه موږ په دې پوهنتون کې د ښځو لپاره داسې زمینه مساعده وو چې هغه موږ خپلو خویندو هیوادوالو ته وړاندې کوي، خلک راځي ګوري، بیا د غل مخې نه انتخاب کوي، هغه ښېګڼې او ټول شیانې ګوري، بیا لار ورته پرانیستل کیږي.
ډیر ډیر مننه اغلی سانګزی. خغله تسکین تر ډیره دغه فعالیتونه په پلازمینه کابل پر محدود وی په ولایتونو کې ولې داسې نوښتونه نه کیږي؟ مثلا تاسې د پکتیا ولایت اوسیدونکي هلته مدني فعالې څه نظر لرئ چې دغسې غونډې داسې تحصیلي نندارتونونه که په ولایتونو کې هم جوړ شي دا به د ولایتونو د ځوانانو سره ډېره مرسته وکړي چې خپل تحصیلي مرکز په انتخاب کې د خپل ذوق او د خپل اقتصاد مطابق تصمیم ونیسي؟
ډیر مننه ترمن صاحب تاسو ته او د میز ګډونوال ته هم دا ډول درنو اوریدونکو ته سلامونه ونیک هیلې وړاندې کوم. څنګه چې عقل یعنی څه شی دی په کومه ټولنه کې چې د عقلانیت د باورونو کمای وي، ما ورباندې لیکلم کړی دی، په کومه ټولنه کې چې د عقلانیت د باورونو کمای وي هلته د افراطیت او ماتم فرستۍ فکر په میراث پاتې کیږي. رزو موږ د کومې ټولنې غړي یو؟ موږ د ختیځې ټولنې غړي یو. بلا په دنیا کې دوا ټولنې شته چې یو ختیځې ټولنې دي، یو شرق غربي ټولنې. چې موږ خپل د ختیځو ټولنو وګړي یو، زه وایم چې دا ختیځ ټولنې اصل کې وپیژنو. ختیځ ټولنې اصل کې دوی چې دي اوږدمهاله پلانونه نه لري، عقلاني باورونه سره نه لري، ټبر باوري موجوده ده، تشددي افکار موجود دي، یو ډول عاطفوي سیستم پکې موجود دی چې د عاطفې د زیات لوجې یا نارشیزم یا ګډوډیشن رامنځته کیږي. طبعا چې په کومه ټولنه کې چې ګډوډیشن رامنځته کیږي هلته د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کیږي، د علم او د فکر د تولید او د ذهنیت سازۍ مخه ډب کیږي. نو طبعا چې په ټولنه کې دغسې مسایل شته چې انسان د فکر نه لوولی شي. او پښتنه تاسو وکړله چې په نور ولایتونو کې ولنه کیږي، زه وایم چې د نظام کمزوري ده او مشکلات اوس کوو چې خلک پوه شوي نه دي، چې را د علم او د پوهې د رڼا په جوهر او ارزښت نه پوهیږي. دا خبره به هم ډیره بې معنی وي، ځکه دا خبره هم ډیره تکراري ده. زه خپله شخصا په ځانګړې توګه زه خپله ویلی شم چې زه اوس مهال په یوویشتمه پیړۍ کې زه په دې شرمېږم چاته ووایم چې یاره موږ باید درس ته لاړ شو، درس ووایو، سبق ووایو، ځکه چې اوس مهال موږ خلک پوه شوي دي. خلک ټول چې فیسبوک باندې پیږي، په ټولنیزو رسنیو کې د خپل فکر د اظهار خبره کولی شي. نو طبعا چې د علم او د استار لپاره، د زده کړو لپاره، دوام لپاره له هرې ممکنه لارې نه استفاده کولی شي، خو که چېرته امکانات ورته برابر شي. ولایتونو کې کوم پاندونه چې دي، لوړ زده کړو موسسې چې دي، انسټیټیوټونه چې دي، د ځانګړي خصوصي ښوونځي چې دي، هغوی اکثره یوازې د پیسو د پیدا کولو لپاره جوړ شوي دي. هغوی کومه پالیسي، کوم میکانیزم چې د لوړ زده کړو وزارت لخوا نه په هغوی باندې شرایط ایښودل شوي دي، هغه شرایط ورباندې تطبیق شوي نه دي. خبره د ولې په ولایتونو کې دغسې پروګرامونه نه کې په ولایتونو کې کیږي، دغسې پروګرامونه ډېر شوق او په ذوق سره دا خبرې کیږي. خو ما مخکې وویل چې هلته امنیتي ستونزې هم شته دي، او ځینې فرهنګي کلتورونه لا هم شته چې زمونږ د ټولنې د بیدارۍ لپاره لا کار هم شوی نه دی، ځکه چې زموږ ټولنه ډیر کار ته اړتیا ده، ډیر کار ته اړتیا ده. موږ که غواړو چې راتلونکي کې زموږ د ګران لوی افغانستان لپاره، د افغان انسان د ذهن سیاست جوړولو لپاره بل فخر افغان باچا خان پیدا شي، خو دا به هم ډیره سخته وي، ځکه دې ته ډیر کال کار پکار دی. لکه څنګه چې نوح علیه السلام خپل قوم ته نه سو کاله تبلیغ وکړو، نو زه وایم چې زموږ د ګران افغانستان د خلکو لسول لپاره څه چې تربده مبارزه پکار ده، تر څو چې دغه بدمرغه پدیده چې ډېر ناپوهي ده ورکه شي لکه ګوزن.
ډېره مننه تسکین صاحب. ښاغلی کامران، موږ چې د موراب پوهنتون سره اړیکه ونیولا او د دوی استاذ مو دغه خبرونه تر راوتول، دوی دغه تحصیلي نندارتون په اړه بي خبري وخوده چې دوی خبر نه ول. ولی مثلا په داسې حال کې چې په سلګونو تبې شمیر رسیدې تحصیلي ماسو او پوهنتونونو په دې کې ولی د اویاو په شمیر کې دغه ولایا تاسو ونه غوښتل چې ټول پکې وي؟ آیا یو شمیر پوهنتونونو تحصیلي ماسې حاضر نشوي چې دغه تحصیلي نندارتون کې وي؟ ځکه شمیر هرڅونه ډېر کې خدمتونه ډیر راشي ویل او مسلین چې راځي هغه خې انتخاب کولای شو سنده تو په دې برخه کې
تورمان صاحب ډیر ښه سوال دی ستونزه فکر نه کوم چې مرد خو دی وی ځکه مور د دې تحصیلي نندارتون مخکې ما ویل چې مرد سلرم تحصیلي نندارتون دی چې مخکنه تحصیل نندارتون هغه استاد ویل چې سپانسر هم دی و زمونږ 15 سورزی تقریبا سوشل میډیا کې او تلویزیونی تصویري رسنیو کې بلبورډونو لاري موږ اعلانات کړی دي چې څلرم تحصیل نندارتون په دغه تاریخ باندې جوړیږي هر هغه پانتون هر هغه نیمال زده کړو موسسه هر هغه مکتب چې غواړي خپل پانتون خپل شتم کانات ولسته په خدمت کې وړاندې کی غواړي چې خپل هغه څه چې لري او هغه د دې نندارتون لاري خلکو ته وشي کولای شي ګډون وکي او ټولو پانتونونو ته موږ ایمیل کړی دی د مورا پانتون په ګډون موږ ټولو پانتونونو ته ایمیل کوو چې هر هغه څوک چې غواړي دلته ګډون وکي او هر پانتون ته موږ اولیا ترکو چې مثلا شخې د مات خلکو ته وړاندې کوي لکه مورا پانتون چې افتزنه په برخه کې ډیر فعالیت کوي ډیر کار کوي او تر ډیره موږ ساین هم کوو د کارونو دا چې مورا پانتون ګډون نه دی کړی ستونزې ماته نه معلومیږي ځکه موږ د شپې توسه تر یو سلو شل غرفو ځای لرو درې منزله ځای لرو او په هغه کې موږ یو سلو شپې یو سلو اتیا غرفې کولای شو ځای پر ځای کو او ټول پانتونونه خصوصي مکاتب کولای شي ګډون وکړي د 15 ورځنی اعلانونو تلویزیونی رسنی رادیوي او بلبورډونو لاره د او د ایمیل لاره موږ خپل هټوله هڅه کړې ده دا چې مورا پانتون به خبره ده او د دې کې ګډون نه دی کړی دلیل باندې ځنه پېژم خو موږ هغه خپل نهایي هڅه کړې ده څومره چې موږ توانو څومره چې مکولای سوای د دې ځکه د نندارتون ګټه ټولو پانتونونو ته معلوم دي چې و تحصیل نندارتون ګټه یو پانتون ته څه ده یو پانتون چې دلته راځي څومره لا سراوړن لري څومره ماسلین جذبولای سي څومره خپل پانتون شو کولای سي څومره په کابل کې په نورو ولایتو کې هر هغه کس چې دلته راځي دی یو پانتون څومره تر تاثیر لاندې راتلای سي هغه ګټه ته په کاتو باندې هر پانتون د تعلق مندې چې راځي ګډون وکي دا چې ځینې پانتونونه پاتاسي وي دي ممکن هغه را روان نندارتون ته آمادگی ونیسی یا دی نندارتون ته آمادگی نه نیولې نو همدا یو دلیل کېدای سي خو موږ هغه خپل ټوله شته په کار اچولې او هغه څه چې مولرل د ټولو پانتونونو سره مشارکې کړې وي او اکثره د سي پانتونونو موږ سره ګډون کړي چې هغه یعنی مالی وضعیت ډیر خراب او هغه اقتصادي وضعیت ډیر کم ونې سوای کولای چې دلته ګډون وکي نو هغه فریدل ته ګډون کړي هغه ته هغه د چاپی مسایل او هغه ټول هرڅه موږ ته فری کړي دي څو دی وکړي سوالسته خدمت وکیل ته غډون وکي او خپل پانتون ته ارتقا ورکړي را روان ایگزیبیشن ته را روان نندارتون ته آمادگی ونیسي یعنی څه چې متوان کې واغه مټوله دی په اختیار کې شي و
ډیر ډیر مننه افغانستان ته پښتنه بل تاسو نو کوم مخکې پیلوځي شه ویل چې فیسونه ډیر زیات دی په پانتونونو کې او بل دا چې غیر د فیسونه شته ورته اشاره کوي نور موضوعات هم دي مثلا ماسل کې چپترونه واخلي یا کتابونه چې ریفرنس په توګه باندې ورکول کیږي چې هغه واخلي د ټول مصارف کراوړ سنجي به د فراغت د غونډې تر مصارف پورې دی پر شخصي پانتونونو کې دا ستوند لري کیږي ما فکر نه کوم چې دا د پنننۍ او شرایطو کې چې فنند اقتصادي پلاو ډیر زیاتمندي سوزمنه به دي او مسل د لپاره مورا پانتون په خاص ډول تاسو په دې برخه کې څه دخل لري حال دا چې یو بل د غم په دې کې کی چې اساس مسلین جونی دي او نو د تر لکانو پر تر ډیر پر دا مشکل سره اقتصادي مشکل سره مخ دي پر دې اساس نظر
مننه ز د ورور خبره ته مخ کې غوغمه او تر یو ډیر هدا دا خبره دي دوی د مال لپاره د منلو وړ نه دي
یعنی تاسو د خپل مرکز په اړه کې ټول
نه ټول د ټول عمومي د دوی د خصوصي سکتور یا پرایوټ سکتور یاد کړي د پیسو مقابل کې دوی بزنس کوي تجارت کوي خو سمه ده د بزنس خبره په منځ کې سته کله چې یو څوک یو پانګه یا سرمایه په کار اچي او په مثبت لاره په خلار کې په کار اچي نو خامخا څو ګټې په نظر کې نیسي هم د خپل مادي ګټې په نظر کې نیسي او هم معنوي ګټې چې لنی کومره موږ زه شخصا بیا د مورال بودخ خبرې وکم چې په مورا کې فرضاً تیزینو پختن سره موږ مخ کېږو چې فیس څومره ده فیس لوړ د نظر نور ځای ته اما یو تقریبا کبد نموایمه د خصوصي پانتونو د انسټیټو پاتې ده چې هغه د پیسو مقابل کې هر چا ته سند ورکړي خو اوس موږ غواړو ک چیرې یو څوک پانګه له لاسه ورکړي د یو دایمي او معنوي پانګه بیرته لاسته راوړي، نو هغه کیفیت، هغه لوړ کیفیت چې ته غواړې، ښه استاد دي، استاد سطح اتقال لماسترین لوړی، آیا که فرزند یو نفر بزنسمن ده دا کار پیل کی استادان ورته دا ژمنه لري یا دا تعهد لري چې راسي هلته بیا یو شاګرد یا محصل ته په رایګانه توګه درس ورکي؟ نو خامخا هغه ته به ته بیرته یو څه خو ورکوې. دا مصارف د ټول شیان په نظر کې نیول کیږي. زموږ خلک باید دا ذهنیت ولري چې کله موږ یو شی له لاسته ورکوو چې هغه پیسې دي یا مادیات دي، نو په څنګ کې خو موږ معنویت هغه شتمني چې د تل لپاره موږ سره پاتې ده، او هر څومره چې هغه ښه وي، هر څومره چې هغه ځلانده وي، هر څومره چې هغه په یو لوړ پوهنتون کې یا لوړ فیس ورکړي، نو ته به هغومره کیفیت توقع لرې. نو ولې باید موږ دې ته جګرخونه اوسو؟ تا نه تحصیل برخه کې دا نه ده، موږ همیشه غواړو یو شی په ډېره کمه بیه په لاسته راوړو، اما دې ته متوجه نه یو چې هغه د کمې بیې شی خو بیا هغه کیفیت نه لري. زه باید هره ورځ هغه واخلم. لکه یو متل د جاپانیانو ده چې زه په خپل ژوند کې همیشه له دې نه استفاده کوم. هغوی داسې متل لري، وایي موږ دومره پیسې نه لرو چې ارزانه شی واخلو. یعنی هر ځنه شی باید هر ورځ واخلې، او کله چې قیمتي شی اخلې نو یو ری باید اخلې او تل به دې نه ښه استفاده کړي. نو په دې حساب دا د مال پر د منل وړ نه ده. زه خپله فرزند زه یو مور یم، زه په دې پلاټه کې مڅ هر څومره پانګه، هر څومره مادیات له ما نه ځي، اما د ما اولاد په دې سیو کې خوب خبره دلته ده. بیا به پسې ګورو د ما اولاد یو ښه جی کې درس وایي، هغه شیان چې ټول معیارات پکې په نظر کې نیول شوي، نو دا خو زه به له هر جي سي په هر طریقې سي هغه ته به پیدا کوم، او دا امید لرم چې هغه بیرته بیا ورځ بیرته لاسته راوړم. نو په خوړل د خوړلو لپاره، د اغوستلو لپاره موږ داسې کسان لرو چې ډېرې لوړې پیسې مصرفوي، ډېرې فزن ځینې مزخرفاتو ته، دا ودونه، دغه نور معاملې چې دي، اما تحصیل داسې شی ده چې دوی غواړي چې بیبایي دي، مفتي او خدای می، نو دا خو بیا د چل پر من نه ورنه.
ډیر ډیر مننه قدرمن اوریدم کو استاد سی ټلیفونونه په دې برخه کې راخلو. د اړې کشمیرې هم دی 0199 شل 15 سلويخ او 0900 122 155. نو د موضوع په اړه خدای دې موضوع متخیل کړی او سره اړې کوي. سي بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا استاد سی غږ سم ناراضي په بخنه سره خپل ځید تغیر ورکي. اغه اړې کې پریش و بل اوریدل کې راخلو. بلې ازادي رادیو دا مهرباني.
ترمن صاحب سلامونه او احترامات مو منه یا.
وعلیکم السلام، مهرباني. ازادي رادیو له څوک له کوم څه
درانو ملمنو تم سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ وي فضل هدي ورداګ مې باندې چاک نه.
ورداګ سي مهرباني وکي.
مننه تاسو وکړم. درنو ملمنوم ډېر مهمه خبره کوي، او دا د ویور دی چې دا ستونزه په جامعې کې لیدو چې دمره شاونو ته ور پکړ دی، او چې دا کوم نردور څه دی چې دا جوړ کړای دی. نو د درنو ملمنو نه مولا خپل سوال دی چې دای په غوړو پراتو سیمو کې چې ځوانون یو به کار دی، یو په دوه شکل باندې د کور نشي کوي، او نه پیږي دغه د پوره پوری کړی دا په نورو ولاتو کې یو اېب په نظر کې دا چې کوم یو نندور ټول بلم چې دا جوړ کو په نورو ولاتو کې کنه. مننه.
مننه قربان شم. یی چاري پښتنه یاداش و ان شاء الله چې دوستانو جواب وي. بلې اوریدونکو را سره په کر خره مهرباني وکي. ازادي رادیو دا مهرباني وکي. هلو دا اړ کې هم پریش ولا بده مرغه قدر مند اوریدونکو کړه چړې کني سه یو سم ځکه انتخاب کې د نور لو وخت نه ډډه شي. bale مهرباني وکي. ازادي رادیو دا مهرباني. زه بدلولای شي یو بخې غږ مو سم ناراضي. bale وعليكم السلام. څوک لکه مزه
محمد ولی احمد د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ.
محمد ولی له فراه ولایت مهرباني وکي.
ما ویل چې موږ په وطن کې به خیر ډیر ستوري دي.
ها نو هم دبره وده خو منو ستونزې خوړې دي. خدای شي تاسو ستونزې لرله هغه شریک نه کړه. بل اوریدونکو هم پلي کړئ. بل مهرباني وکي. بله د رادیو غک ټیټ کې او سره خبرې وکې مهرباني.
السلام علیکم خیر غلطه
مننه کور ودان څوک لکه مزه
پکتیکانه
نو مو سم وانه ورېدل شو څوک لکه پکتیکانه
ګل احمد دی پکتیکانه
ګل احمد د پکتیکانه مهرباني ګل احمد جانه
دې ما وختن اندار چې د پکتیکا کې شخصي نشته دي د شي کې هم ته تقریبا یعنی مینیمال ذکر شو یو سمستر په لزر افغانۍ باندې د شي یعنی
هم را سره د ازادي رادیو دا مهرباني وکي. بله ازادي رادیو دا ستا سړی کرو غره مهرباني. په هر حال قدر من اوریدونکو رازو پښتنو ځوابونو ته فضل هادی وردګ ورور له وردګ ولایت نه دوی ویل چې په ولایتونو کې ورته نه درتونه کوم نه فکر کوم تر دې ډېر تاسو ته متوجه کیږي آیا ولایتونو لپاره هم په پام کې لري چې راسي نن درتونه جوړ کړي چې غیزي ځوانانو مراجعه وکړي او د غړین معلومات تسلیم مرکزونو لپاره ترلاسه کړي.
بله تورمن سه موج زونونو په ساته باندې نندارتونونه لرو خو متاسفانه چې ولایت په ساته نندارتونونه لرو زونونو په ساته باندې مور نندارتونونه لرو چې تیر کال ماهرات زون کې نندارتون درلود او د هغې نه یو کال وړاندې موږ کندهار کې د ایران او افغانستان ګډ نندارتون درلود تحصیلي چې ایران کې کوم فرصتونه دي د افغانانو لپاره د زده کړې عالي زده کړو لپاره او افغانستان کې کوم فرصتونه دي نو هغه نندارتون مو هم د 15 ورځو لپاره کندهار کې درلود چې په زرګونو خلکو عمل ته ګډون وکړ بلکې د کندهار د نږدې همسایه ولایتونو کسان هم راغلل هغه کسان چې د عالی زده کړو علاقه مندو هغه کسان چې غوښتل چې راتلونکي کې خپل زده کړې بشپړې کړي هغه ټوله ګډون کړي و هرات کې مدرلوت مزار کې مسش کال پلان دی چې روان نندارتون مو د تحصیلي نندارتون د زون په کچه په مزار شریف او جلال آباد کې وي او د وردګ صاحب سوال دا و چې کاري نندارتونونه موږ هر کال څلور نندارتونونه لرو چې تحصیلي نندارتون دی کاري نندارتون دی طبي نندارتون دی او هغه کې ساختماني نندارتون دی د زموږ د نندارتون ترڅنګ کابل سرنا کې یو کاري نندارتون هم و چې کار او تحصیل عنوان لاندې جوړ شوی و هر هغه کس چې یوه ځانګړې رشته کې تحصیل کړي ځانګړې مهارت لري مختلف پوهنتونونه مختلف دفاتر مختلف انجوګانې دولتي او غیر دولتي دې ځای کې سره راټولېږي او د یوه شخص نه چې په ځانګړې برخه کې ځانګړی استعداد لري امتحان اخیستل کیږي دلته نه واسطه مطرح ده دلته نه پیسې مطرح دي هر هغه څوک خپل استعداد خپل د فن مظاهره کوي او عمل ته به د کار قرارداد لاسلیک کوي او خپل د خوشي وظیفه به پیدا کوي او موږ هم هر کال یو کاري نندارتون لرو چې په دې کې په سلګونه پوهنتونونه دفاتر دولتي او غیر دولتي انجوګانې ټول په دې کې ګډون کوي او هر هغه لایق او با استعداد ځوان هغه کانجلی وی کهالک وی راځي او دلته امتحان ته ناخسل کیږي او د سالم او آزاد رقابت لاله دی کولای سي خپل د خوشي کار ته لاره پیدا کړي په شماش باندې کولای سي کار وکړي نو کاري نندارتونونه مو یوازې کابل پورې محدود دي ځکه ولایتو کې موږ دومره علاقه مندان دومره دفترونه نه لرو چې هغه دومره توانایي د جذب د کارګر ولري نو صرف مقابل پورې کاري نندارتونونه محدود دي او تحصیلي نندارتونونه موږ د زونونو په ساتل لرو هر کال دوه زونونه ته موږ وقف کوو چې هغه زونونه کې موږ تحصیلي نندارتونونه جوړو.
بله مننه کامران صاحب. پیلوز صاحب وایي دا ټول جهان په دوه افغانۍ شي او دوه افغانۍ ته سره نه وي نو څه به کوي اوس خبره دا ده چې دغه تحصیلي مؤسسې چې دي پوهنتونونه چې دي دوی خپل خدمات وړاندې کوي که نه ولې بیا هم مثلا هغه اقتصاد چې زموږ خلکو کمزوری دی هغوی هغه څه ونه لري چې دغې کې وکولی شي په دغه لوړو زده کړو مؤسسو کې جذب شي نو بیا به څه کیږي ستاسو په نظر باندې څنګه کیدلی شي په ټوله کې دغه ستونزه حل شي دولت څومره کولی شي په دې برخه کې رول ولوبوي مثلا بډایا کسان تجاران هغوی څومره کولی شي خپله تحصیلي مؤسسې څومره کولی شي یو څه زکات هم وباسي مثلا د پیسو نه پیسې واخلي له غیر پیسو والا نه دعا واخلي څومره امکان لري دغه موضوع
لمړی خدغه تفکیک په ټولنه کې ډیر زیات ګران ده. د دې ملګرو د کور ودان وی چې دوی خو یو کار کوي چې د پونتونو ترمنځ هغه د سالم رقابت یو زمينه برابرۍ یا د غوی د پاره د اعلان زمينه برابرۍ هر څه چې کوي خدای یو نیک اقدام دی. اما کار د پونتونو چې کم دی ادا کړ کې چنده په افغانستان کې کچیر ته د شخصي پونتون او د دولتي پونتون د زده کړو معیار سره وسنجول شي د زمکه او د اسمان فرق دی. تاسو وګورئ چې د افغانستان په پارلمان کې نیم وکیلان د ناس نیم وکیلان د شخصي پونتون نه فارغ دي. خو اغلی استاد کچیر ته تاسو یو وکیل ما ته راوخه چې تاسو تاسو پونتون ته درغلی او تاسو په صنف کې ناس شوی استاد درس ته ناس وي هیڅ به څوک ثبوت نکي. دا یو مسله. یعنی ویډیا سندونه ویشل کیږي خبرېمانه د پیسو په مقابل کې او دا هیڅوک نشي ردولای. کني چې راشي زید درته وخایم چې ما ملګری اخیستلې دا خو دروغ نه دی. ترڅنګ بل غټه مسله د تدریس د میتود د تدریس د معیار ده. هغه استاد چې هغه په پونتون کې استاد په دولتي پونتون کې هغه راځي په شخصي پونتون کې درس ورکوي ټول هغه شی دی. په سلو کې 95% استادان د دولتي پونتونونو دي، شخصي پونتونونو هم دای بل غټه سنده ده. هغه ځوانان چې هغه نوی له پونتونه فارغ دي، قدری دي او ترڅنګ ځینې ماسټرانې هته لري، هغه له قطن چانس نه ورکول کیږي. کنه وی چې مهرباني اغلی استاد تاسو دا ځمواري راکې چې زله ځوانان ماسټران در معرفي کې مقرروي نه مقرري څوک. ترڅنګ بل غټه سنده چې په شخصي پونتونونو کې ده هغه د امتحانونو د مسلې ده. امتحان اخیستل کیږي د شاګردنا او ناکامي قطن نشته. ما پکې درس ورکړی دی هیڅ اول استاد ته دا وایي چې وروره ناکامي نشته په شخصي پونتون کې، ځکه چې زما شاګرد بیا مال نه راځي. کدا ته ناکام کې بیا مال څوک راځي؟ نو دا یو غلط ذهنیت خبرېږي په دې کې او زما ګټه ورسره زیانمنېږي. بل تاسو ډیر یو خټ کې ته اشاره وکړل شي د فیسونو د کمښت مسله ده. بل دغه د تاسو وګورئ د فراغت او د زده کړو یو کرکچن بازار په دې ټولنه هغه حاکم دی. یو بس مثلا په ننګرهار کې یو بس اعلان شي په حکومت کې 2000 کسان ورته اپلای کړي. وجه چې شته وجه دا ده چې دلته معیار معلوم نه دی او شخصي پونتونونو به شمیره محصلین فارغ کړي دي او هیڅ هغه نه دی معلوم چې باید څوک مقرر شي څوک مقرر نشي. د وکیل صاحب زوی دی، د والی صاحب زوی دی، د وزیر صاحب زوی دی، د قومندان صاحب زوی دی. دوی د شخصي پونتونونو نه په چې دوه کالی وای یو کالی وای وروره پیسې ورکوي او فارغيږي او بیرته چیرې مغه خپل اداره کې مقرر دی. ما ته څوک هغه خلکو ته چې هغه مستحق دي، هغه خلک چې هغه واسطه نه لري، هغه خلک چې د وکیل او د وزیر سره رابطه نه لري، هغه ته څوک وخت نه ورکوي. هغه که ماسټر دی، که ډاکټر دی او که هر شی دی. بل د پونتونونو او د بډای خلکو د حکومت مسولیت دا دی چې په دې برخه کې هغه خلک چې هغه واقعا د زده کړو مینوال دي، زده کړو ته لیوالتیا لري، زده کړې غواړي او وسه نه لري، هغه ته دې موقع ورکړ شي، هغه ته دې دا وخت ورکړ شي. خیر د ډیر پیسې دې کمې کې نرخونه دې راکم کې ډیر محصلین دې جذب کې. زمونږ استاد دا اوس چې سکل چې کوم دولسم پاسان یا دولسم فارغ زده کوونکي زمونږ له پونتون نه پاتې دي، دوی د دوی دغه څوک کوي شي چې دوی د پونتون ته لاړ شي؟ نه پلار وصل لري، نه تر وصل لري، نه د خپل وصل لري. نو دوی به پاتې وي نه مجبور دي، ځکه چې دوی د شخصي پونتون د پیس پیسې نه لري. دی به نو څه کوي بل اخره؟ یعنی د زده کړو معیار دا قطن نه دی معلوم. که زه لس لک افغانۍ په یو میاشت باندې ورکم او په پونتون کې د خو زده کړو نه برخمن شم، دا لس لک افغانۍ کمی دي. د زده کړو معیار نه دی معلوم، د دې نرخ نشته. که دا په هر څومره ډیرو پیسو کیږي خو چې ته ولري ښه خبره ده، خو که نه کیږي نو دا زما ستاسو مسولیت ته چې زه د خپل افغان د خپل ولس د خپل بچو د لپاره زمينه برابر کم د زده کړو هغه محروم نه کم په لوی لاس د په لوی لاس محرومیت ته د ځوانانو لز زده کړو. نو بډای خلک دا خونه کوي چې د خپل کور د کور مخې سرک جوړ کی، دا خونه کوي چې د خپل کلی خونځي د نړیدلې دیوال هغه جوړ کی، دیوال بیرته جوړ کی. دا خونه کوي، دا خو کولای شي چې پونتونونو سره په همکارۍ باندې د یو لسو کسانو هغه فیس په غاړه واخلي. پونتون باید دغه پیدا کړي چې خیر دی که لس اخلي نو 15 دی واخلي، 2.5 دی واخلي، څومره چې هغه شاګرد وسه لري، څومره چې هغه شاګرد دغه بوج نه وتلی شي، دا کار دی وکړي. د سره به یو خدای دې چې هغه د زده کړو په زده کړو کې هغه ناوړه فرهنګ چې حاکم دی ک پیسې ورکوه ک لایق یې ک لایق یې باید فارغ شي دا فرهنګ بل منځ لاړ شي او رښتینی معیاري زده کړې برامنځته شي یو سالم رقابت برامنځته شي د پونتونو ترمنځ امتحان به په صحیح معنی سره واخیستل شي او صحیح شاګرد به تاسې ټولنې ته وړاندې کوي ترڅنګ به د استاد په تفکیک کې هم ډېر دغه وشي غور وشي چې استاد باید څنګه استاد مقرر کړی شي هغه استادان چې هغه شل کاله پخوا په دولتي پوهنتونونو کې استادان دي او په پټ سترګو یې د رتبی اخیستري هغه نن په شخصي پوهنتونونو کې حاکم دي او هماغه زاړه تاریخ تیری مواد چې هغه په دولتي پوهنتون کې تدریسي به تیر اوړي په شخصي پوهنتونونو کې په شاګردانو باندې دا جبر هغه کړی دی منه لري نو دغه مسلې نه مخ خلاصي ځوانانو ته به د کار زمينه برابر شي د زده کړو زمينه برابر شي
ډیر ډیر مننه تسکین صاحب په کابل کې پلوځي صاحب چې د افغانستان پایتخت پلازمینه ده په دې باندې انتقادونه و چې مثلا دلته پانتونونه او د لوړو زده کړو اکثره ماسي غیر معیاري دي نو ولایتونو خو به له شکه چې ستونزې به ډېرې وي ځکه د مرکز نه ولایتونو ته سهولتونه ډېر دي ولې په هر حال یو شمېر داسې پوهنتونونه او د لوړو زده کړو ماسسې شته چې هغوی ډېر ښه او ډېر معیاري خدمتونه وړاندې کوي اوس ستاسو په نظر باندې کوم دغه ماسسې یا دغه پوهنتونونه خپل څنګه په ولایتونو کې هم پرانیزي دغه خپل خدمتونه پراخ کړي دا به د ځوان نسل لپاره څومره ګټور وي چې دوی هغه کم معیاري پوهنتونونه چې دی هغه ته لار پیدا کړي او پراتلون کې د ټولنې لپاره ښه د خدمت وړ وګرځي
بشکا ترمن صاحب لکه څنګه چې پلیز صاحب وویل او د ملګری د کور ودان دغه پروګرام جوړ کړی دی د افغانستان د زینت جوړون لپاره ډیره لوی خبره ده او زه باور وکړم چې د زړه کوم خوشحال شوم هغه ریپورت مې څورې مخکې چې ووري ډیر خوشحال شوم زه وایم چې ګورې ان دغه ټولنه کې چې دا درک پیدا کیږي د ټولنه کې عقل باندې پیدا کیږي عقل د درې شیانو رامنځته کیږي یو د زده کړو نه د لیک لوست نه بل د تجربو مشاهدو نه او همدا ډول د محرومیت مجبوریت کې چې انسان را لوی شي د درې شیانو عقل یعنی انفارمیشن معلومات ډیټا زیاتوالی زه وایم چې کچیرته زمونږ هغه خلک چې لوړ زده کړو وزارت کې پالیسي جوړونکي دي میکانیزمونه جوړوي ستراتیژي جوړوي مالی پلانونه جوړوي تر څو چې د نوي تعلیمي کال لپاره دوی څنګه تیار اوسیږي او د راتلونکي لپاره کوم ټارګټ ټاکلی دغه ټارګټ ته ورسیږي د دې به شک ځینې داسې لوړ زده کړو موسسات شته دي چې زمونږ استاد د کابل پوهنتون چې په ټول افغانستان کې نوم دی د هغې نه هم ښه تدریس کولی شي ځکه چې هغوی استادان ښه لري ځکه چې هغوی مصارف کوي زیاته هڅه کوي کوشش کوي چې څنګه د یو مارکیټنګ وجه خلک را جلب کړي خو زه که چېرته د ترمان څنګه ګوره تاسو خپله د ماشوم ادبیاتو برخه کې کار کوئ او ماشوم ته خپله شعر لیکئ ماشوم ته د ادبیاتو ژبه ورزده کوئ ماشوم ته د فلسفې هغه پیل خبرې ورکوئ هغه د ماشوم فلسفه ورزده کوئ چې ماشوم فلسفه د چیز نه شروع کیږي د بورډ د مزو د تړل نه شروع کیږي بل اخره تر زده کړو پورې تر واده او تر نور نو مسایل پورې چې د خپل ژوند جوړولو هغه کوم پاتې هغه چې د وخت هغه پوره کوي زه وایم چې کچیر ته ماشوم مور ته وای چې ماشوم جوړی ورته وای چې غلشه بابا دی خوري بالا راغله او پلاری په کوتک لرګي وای مدرسې ته لګي الته په زره بو زره ته ما پر اساره وای په د خو یو وای تشدد چې غزه نه شروع کیږي د وحال ټکول نه نو تابن چې دی وخت رسیږي هغه استادم لړزيږي که زده کړی کړی بلدار چې ځینې خلک داس درته وخم پکتیا پاندون کې زه خپل پکتیا پاندون فارغ شوی ما د مور او پلار په دوای ماستر کړی دی باور وکړه چې ما سره ټولګیوال مناسو د زمونږ ملګری د اسماعیل عربي یو کتاب د مونوګراف لیکنه هغه کتاب موږ ته تدریسېدلو د بل استاد لخوانه چې ماستریم په ایران کې کړی و هغه شالیدا شالیدا خو خدای مې دا شالیدا چې ده بیا مې فکر وکړ ملګری ته مې ته کتاب مې تراوړ چې شالید شي زه پوه نه شوم چې کله فکر وړ شالید وو نو هدا یقل هغه استاد هغه ژبه خو څه کوي چې باید ژبه زده وای چې استاد پر چی معیار دوه ژبې خو باید مهم وي چې افغانستان کې مهم چلیږي حتی هغه خپل هغه فارسی ژبه هم ترې غلطه کېدل هغه خپل لاجوي ژبه ترې ویل کېدله بلدار چې کله چې ماسل د خپل خواخې موضوع سیمینار په پانتون کې نه ورکول کیږي او د خواخې مونوګراف لیکنه تیزس موضوع نه ورکول کیږي هغه باندې په زور تعمیل کیږي نو ته څه فکر کوئ تاسو یا زه یا د خلک یره څوک چې دغه غږ چته ویل غواړي هغه نه پته تموي چې هغه به څه زده کړي ځکه هغوی خو جګر خونېږي تاسو ونیل در چې خود چا خودکشای وکړې د کانکور په نمرو کې چا کامې وړې وي چا یعنی دا هغه ټول رواني ستونزې هغه مشکلات دي چې په دې ټولنه کې چې هر انسان چې په رواني ستونزو لګیا اخته شولو هغه انسان به څه زده کړې وکړي هغه میتودلوژي چې په پوهنتونونو کې د دوی لپاره باید په لاره واچول شي نړیوال میتود نشته هغه پخواني خرافاتي فکرونه دي چې تدریسیږي او بلدار چې ځینې خون کې استادان په پانتونو کې په واسطو باندې مقرر شوی دي خو نیکه مرغه ولسمشر غړي دي لپاره نوې ستراتیژي او فلال لپاره چې دوی اعلان وکړو چې دا به د عملی شي د دې لپاره زه ډیر ملاتړ یم او زه لمن نه مم چې ولسمشر غړي ان شاء الله ځکه چې خپل دی لوړ زکړو ډیر خه مهارت لري او لوړ زکړي تر ډیره کړی دی او پیږي مستازم پات شوی دی بل دا چې په پانتونو کې تشددي افکار ډیر مخ پر ودی روان دي کچیرتا شورا امنیت کزما غغوري مشرانه د دغه مسلو مخنیوي ونکي نو لری نه چې په نیواز چې د فکر
مشخص تسکین سیمه مزما پختنه تر شو چې آیا که دا پانتونونه د لوړ زکړو هغه مشهوري خی معیاري ماسسي چې د دوی خپل څنګه ولایتونه د پلان دي څومره ماسر بي د ځوانانو د خیر روزل په برخه کې
بالکل د کې شک نشته څنګه چې کابل کې ځینی لوړ زکړو مؤسسه انسټیټیوټونه شته دي ډیر ښه فعالیت لري فکرم ډیر عالی دی او ډیر هغه په دین یعنی انساني برخورد چې استاد د ماسل سره کوي لکه دی پلار یا دی ورور یا دی ملګری پایس کچیرته دغه سی میتودلوژي په پانتونو کې هم په دولتي پانتونو کې شي او هم د غلوړ تکړې او مسات خپل څنګه په ولایتونو کې پرانیزي نو لري نه چې دغه اقتصادي غلامي بم غلامای نه بم ځان خلاص کو هغه څوک چې بری برخه کې سرمایه‌ګذاري کوي دی غوی لپاره بم یو 100 روپے ګټه بیم کړی وی او زموږ د ځوان نسل به روزل شوی وی هدا یکل غ نور پانتون نه چې دوی سره په رقابت کې دي په سیالي کې دي غوی تم یو فکر ورکول کی تر څو چې دوی هم په همدغه فکر باندې ځان منظم کی او بل اخر په دې وطن کې د عقلانیت په نوم یو فکر مستر شي
ډیر ډیر من تسکین سه وسات په اخر کې به هم راځو تاسو ته قدر ته وي مثلا همدا تیر پختن ته پام سره زما خصوصا نن سبا چې کم ټولنیز محدودیتونه دي د نجونو په وړاندې په ولایتونو کې چې د زده کړو په وړاندې مثلا کې پانتون ته زیاته نارینه هم ورسره یو ځای کینی دا تر ډیره د کورنۍ ولا غبرګونونو سره مخ شوی دي ولا دا چې مورا په هانتون یو خاص د نجونو لپاره پانتون دی چې ځکړی هم جونیور کوي یا څوک چې ځکړی کوي هغه هم جونی دی هغه خدماتي پرسونل چې هغه هم چوکیدار نیولې تر اداري مامورینو په ټول جونی دي کله چې خدماتونو د غزول لپاره په ولایتونو کې آیات پلانونه شته رې کڅنګ
ډیر ښه خو مخکې د دې نس دې سوال ته ځواب جواب ورکوم یو شای باید وایم چې موږ او تاسو بحث ډیرو کو په دې چې ستونزې ستا او داسې کیږي او داسې سوي دي خو په دې باید زیات فکر وکړو چې څنګه وکړو چې موږ د ستونزې حل کړو او امدا وای موږ چې موږ ټولنه روسته پاتې ده د اقتصاد لنګه د تعلیم لنګه د تحصیل لنګه خو کټول د موږ نارینه خوځي خصوصا نارینه چې موږ یو سنتي یو عقیدتي ټولنه ده او زیات خوځي هغه کسان دي چې د دې ناوړو تاثیرات لاندې زیات راغلي حتی د موږ ځوانان حتی د موږ نارینه اوس هم د اوس سه جای نسته د موږ د سه ولایت د سه کلی د سه حتی الکان ته پکې د تحصیل زمينه نسته یو خو بد امنی ده او هغه خو د سه خاص د افغانستان لپاره لپاره یعنی یو لوی ستون زده، اما دا موږ ګورس ټول نه لري کې دا لمن خبره ده د بدامنی، اما لغه شروع نه کله چې موږ امنیت هم درلود د سجای نسته چې اصلا د تحصیل او د تعلیم هغه رواج یا فرهنګ نسته پکې. نو بهتره بده چې موږ زیات زیات په دې فکر وکړو چې څنګه وکړای شو دغه ستونزو ته لار پیدا کړو.
همدا موضوع چې ماته ستاسو
کې چې نو اوس راغلم به خبره
کړم چې څنګه پلان یې خدای ستونزې
او یو کس چې غواړي چې کورنۍ یې ښایي آبادی له هر نگاه مشکل لري، زیات زیات ما په نظر ښځه د یو کور محور ده. که یو ښځه وغواړي چې کور آبادی، نارینه که هر څومره شتمنی هر څومره پیسې وتراوړي، او هغه ښځه د کور په مصرف پونسي، د اولاد په تربیه پونسي، د اولاد هغه د پیسو یو نارینه نسي کولی. دا دواړه یو د بل لازم او ملزوم دي. یو ښځه هم نسي کولی په یوازتوګه خپل ژوند مخته بوزي. د ما په نظر که موږ دا فرزند وسنجو کې نظر کلیو بانډو ته په ښاري ځایو کې چون ښځې هم کار کوي او نارینه هم کار کوي، دا ستونزې چې موږ پرې بحث وکړ ډېرې کمې دي. او هغه کسان چې یوازې نارینه کار کوي په یو کور کې، هغه واقعا مشکل ده چې هغه د کور د خوړلو د سکلو د کالیو د هر څه او د اولاد تحصیل بار په اوږه ویسي، نو خامخا دا توان نه لري. او که چیرې یو اړخ ښځه راونیسي، یو اړخ نارینه یعنی مور او پلار د اړخ راونیسي، نو فکر کوم د موږ تاسې ستونزې حل لاره پیدا کوي. نو د مورا کمپلیکس د همدې بنیاد په اساس، د همدې هدف په اساس جوړ شوی ده چې یعنی موږ وکړی سو چې شتمني چې پلار سړی اچوي په یو کار کې بندوي، هغه په داسې یو لار کې په کار واچوي چې دغه بنیاد د ستونزو یا د مشکلاتو له بینه ووزي. نو د ښځو لپاره موږ اول همدا هدف و، دوم موږ په دې فکر یو همدا اوس موږ په خپلو پلانو کې لرو چې موږ هغه کلي او بانډي هغه ولایات چې د موږ ښځې بیا ډېرې ډېرې محرومې دي هلته د تحصیل نهګه فرزن د موږ لکه ورور چې ویلې په پکتیا ولایت کې، په ځینو نورو لرې ولایتو کې، په ننګرهار کې، لغمان کې، دې ځای کې موږ خامخا د هم په پلان کې دي چې خاص پروګرامونه ورته ولرو. او همدارنګه اوس هغه نجونو ښځو ته چې په ناامنه یا بدامنه ولایتو کې دي، هغوی ته موږ خاص تخفیفونه لرو چې هغوی هغه محرومیت هلته د جنگ له سبب یا د ناوړو نخوال له سبب هغوی ته پیدا شوی ده، هغه دلته وکړی سي چې هغه جبران کړي او درس ووایي، هغوی ته خاص تخفیفونه لرو. نو دا موضوع دي. او بل هغه میندو ته، هغه خویندو ته چې د موږ دود ده چې په ډېر کم سن کې خپله خور لور ودوي، هغوی بیا که شتمني لري د پیسې لري، اما توان د دې نه لري چې وخت د دې نه لري چې ماشوم وساتي که خپل تحصیل مخته بوزي. نو په دې ځای کې په یو ځای کې خپل ماشوم راوستی سي ځان سره خپل څنګ کې په وړکتون کې، هغه کسان چې نجونې دي په ولایاتو کې دي هلته امکانات د درس نشته، هغوی راځي دلته باید په دې هدف چې زه هم درس وایم، هم کولی سم یو امن یا خوندي ځای د خپل اوسېدو لپاره ولرم. نو دا ښېګڼې موږ زیات زیات باید په دې فکر وکړو څنګه وکړی سو ښځې توانمندې سي، ښځې د خپلو نارینهو په څنګ کې د یعنې د یو نفر نه ښه ده چې دوه نفره په یو کار کې لاس ورکړي، نو خامخا ستونزې حل کېږي. او په دې هیله موږ دا ارمان ده چې له خیره په دې خپلو هدفونو باندې ورسیږو،
خدای دې وکړي. په همدې هیله د دې اونۍ د ځوان فکر خپرونه پای ته رسوو. له خپلو درنو مېلمنو هر یو، خاغلی قدرت الله کامران، خاغلی فرهاد پیلوزی، خاغلی فرید احمد تسکین، او دغشان له استاد خاغلی شریف استانکزی نه مننه کوو چې په دغه خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې د تلیفون په کرخه مو را سره اړیکې ونیولې، خپل نظرونه مو را سره شریک کړل، او له میلمنو مو پوښتنې مطرح کړې. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خوانه ولرئ.
چد وکړه چد وکړه بهانا زد نلاړم، چد وکړه بهانا زد نلاړم، بے وفا را دکړه دو کاز زد نلاړم، چد وکړه بہانا زد نلاړم. وفرح